السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي ځپل په یو قانوني سیستم بدل کړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې په جنوب کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلې دي چې دې غونډې ته یې ویلي چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په تر ټولو ملکي وګړو حملو ته یې چې د ده په وینا بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی خپل راپور داسې مهال وړاندې کوي چې ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې درېیمه غونډه جوړه شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې 9 تنه مړه شوې دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شمې ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلې و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شو کې شپږ تنه ښځې او درې سړي اندې. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلې. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د نوموړي په خبره د دې پېښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د تړلو دروازو تر شا د وال سټریټ ژورنال د خبریال ایوان ګریشکوویچ د محاکمه کېدو د پرېکړې په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیې نوموړی په جاسوسۍ تورن کړی خو په دې اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه تور رد کړی دی. متحده ایالاتونو ویلي په موسکو کې به د دوی د سفارت استازي هڅه وکړي چې د هغې د محاکمې په جریان کې چې ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په پای کې ترسره شي ګډون وکړي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادۍ راډیو د روسیې څانګې د خبریال السو کورماشوا د استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقیف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې وه. قاضي رزوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهوي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشوا د توقیف موده د اګست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشوا په پراکري ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیې او امریکا دوه ګونې انتابیات لري. نوموړی چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقیف کې ده تورنه ده چې د بهرني اجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې او د روسیې د پوځ په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د تور لپاره د روسیې په قوانینو کې د لاسکلن بند سزا هم په پام کې نیول شوې. میرمن کورماشوا د آزاد اروپا ازادي راډیو چې نوموړی کار ورسره کوي او د هغه پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپورونه وایي چې د روسیې په جنوبي ښار ازوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو علت د اوکراین د ډرون یا بې پیلوټه الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بي یو دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سرو درانونو په وسیله وکړ چې په نتیجه کې د روستوف سیمې د تیلو په یو زیرمه کې د اور د لګېدو باعث شو. په دې زیرمه کې د تیلو څو زور زیرمه شته. کیف عموما د دې ډول پیښو په اړه تفصیل نه کوي خو روسیې د انرژي پر تاسیساتو حملې زیاتې کړي څو د پوز د تیلو زیرمې له منځه یوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه مننه وکړه چې د اوکراین د جګړې له کبله د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د روسیې ملاتړ کوي. پوتین نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له غونډې مخکې وویل چې د دوی دواړه هیوادونه به د امریکا د بندیزونو په وړاندې په ګډه مقابله وکړي. د پوتین دا څرګندونې څو ساعته مخکې له دې چې په دو ورځني سفر پیونګ یانګ ته ورسېږي د شمالي کوریا رسنیو خبرې کړي دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې په دې هېواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکونکي وباله.
The Taliban's institutionalization of its system of جنسیتی ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړلی وي خزینه فعال سره ممرکه کړې ده.
دوی باید طالبانو سره خبرې وکړي، دوی هغه باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې په باب به هم واوري. د افغانستان په یو شمېر سیلاب سیمو کې سیلاب ځپلې شکایت کوي چې د نورو اړتیاو سربیره تر اوسه د استوګنې غم نه دی خوړل شوی.
کور مې وبرالې، کور وشان مې ټوله اوبه وړه سره خیمې د سری سره باندې وروره لکه دا سور ور دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په سعودي عربستان کې د حج له وروستیو مراسمو خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ په هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکون کوي. او بل ښاغلی بینټ نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل چمتو شوی راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د هغوی له حقونو څخه د سرغړونو په اړه مفصل معلومات خپاره شوی دی. په بلخوا په افغانستان کې د نن یو شمېر ښځې او د ښځو د حقونو فعالان د راپور خپرول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او راپورونه باید د افغان ښځو د حقونو خوندي کېدو لپاره عملي پایلې ولري. نور حالې ده فیروز عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوم کې ریچارډ بینیت دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بینیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټاکون ورکوم کې وبال او طالبان یې د ښځو او انجنونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban ul khwad de jinsiyati zulm de system bansatis kawal bayad de insan wajdan ta takan warkri da zumuk de tolo dan da che prekanda ga munapur takru da afghan khazo aw juno ta chang wadrigu amelini hisab wa kawlo ta arku aw de tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru.
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت، لکاره د ښځو منع کول، روغتیايي، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پېښې زیاتې کړې، او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانۍ لپاره حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنیو شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نه ډډه وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي، خو وایي چې د دوی د حقوقو تضمینې دوه لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیه چې اوس لز د کړو محرومه ده، ازادي رادیو ته وویل:
موږ د سازمان بشري حقوقو غوندونه ده تملو چې د موږ حقوق لپاره باید د بحث وشي، ان تعلیم او د استقرار حقوق حقوقونه لپاره باید د بحث وشي، ترڅو کې داخلي چې موږ د استقرار او د تعلیم لپاره خپل وجود کلرونه هیله نشو.
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدي ازادي رادیو ته وویل:
زما خوشنانه د یو ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي، دا دي چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړو.
تا طالبانو لا د ریچارډ پین د دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی خودلای، خو د دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې ډیری هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي وو. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. دغه راز په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر ورزشي لوبغالو ته د دوی پر ورتک او نور ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکون کې او باله دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي که نه. محکمې له ښځینه فعالې او خبریالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی مې هم دا پوښتنه د مرکې په پیل کې ترې وکړه.
دا یو مثبت ګام ده چې داسې راپورونه که خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي ده چې په افغانستان کې د بشري حقونه هر څه سم دي، خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا ده شوی ده، موږ پوهیږو چې وضعیت هره ورځ خرابیږي او دا چې نن دا گزارش خپریږي زه امید لرم چې دا یو مثبت اغیز ولري په د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې، ځکه چې موږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان ښځو باندې درسو، نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي، ځکه چې طالبانو خو هیڅ په هیڅ خبرو نه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي. د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده، نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیز په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې درېم غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي، خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤل ویلي دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکولې شي هغوی په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغوی واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د ښځو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا درسته ده؟
طالبان خو ویلې دي چې موږ نه غواړو چې د ښځو په اړه کسو خبرې وکړي په هغه څه یو نشست کې یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقه مندي نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی ښځو خپل ګراوګان کې نیولې ده چې هر څو غواړي نو خپل سیاسي اهداف ورسېدلو لپاره ښځو خپل ګراوګان کې نیولې دي. دا په دې معنا ده چې هغوی هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د ښځو په اړه خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د ښځو په اړه هغه شي. او دا څو کومکونه چې هر څه چې دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د ښځو په اړه خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري، ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې ښځو حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کاله څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کاله دغه په پوره کېدو دي، فکر کوي چې نړیوال ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د ډول راپورونه خبروي، آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه، که هغه واقعي حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کې چې نجونې مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی، نو په دې کال کې یوازې دوی گزارشونه نشروي، دوی باید عملي وکړي، دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي، دوی هغه باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتی ده د انجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي، دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو، هغه نه لري فائدہ نه لري. نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي، ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي، دا درې کال تیر شو، موږ به ګورو چې څو کالونه تیر شوی ده. نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی به سره خبرې وشي، ځکه چې دا کومکونه هر څه چې ته افغانستان کا افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ ده او طالبانو پیسې اخلي، نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریال خدیجه امین و به هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیریبه د خزو د حقوقو په وضعیت کې تم کېږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر بار د دوی په درې مغوند کې طالبانو د ګډون په خبرګون کې ادا کړی چې د طالبانو د حضور عمل د غونډې ل اجنډا د خزو او د خزو د حقوقو موضوع لري شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د خزو مجمع په نوم یو خوځښت په اعلان کې د غرض د دوی د درې مناست په اړه هم اندېښنه څرګند کړي او ویلي چې د طالبانو د حضور او لغوند دي خزو د رښتینو استازو او منتقدینو له پلری کول سره له دی غونډه د زیاتې نتیجې ته نشي کېدای.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر بار د دوه په درې مغونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډیره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د عالم مخې د طالبانو د حضور لپاره د خزو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لری کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هیدر بار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، ویلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغه پر دغه کړنې سختنی وګه کړي او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیر ساعتونو کې په دې وپوهیدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده، او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري، او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغه زیاته کړی چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت د هر ورځې په تیریدو مخ په خرابېدو دی، او نړیوال باید دا حقیقت له پامه ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقوقو څرخي، او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعې په یو اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره کړې، د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې، او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري، او له ښځو سره د خبرو اترو یواله معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوه ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. نږدې 2 میلیون مسلمانانو نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلی په وشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داس حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه رسیدلې، او همدارس په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولې دي. نور جزئیات د احمد تکل پر پورت کې.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د وشتلو او د کعبې پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلی وشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله وو. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين طبعا زما تقول مهمه الدعاء ده فلسطين برونو لپاروا مش دعاء ورتكو جعل تعالی دوی پر خپل دشمنانو بریالیک.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 40 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیره سپینګیری او سپینسرې ښځې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې سده شول او د علاج لپاره یې د روغتیایي ټیمونو مرستې ته اړتیا پېښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اووه وګړي یې د تودوخې له کبله مړه شوي چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 1400 ته لوړ شو. اردن د خپلو اووه نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخې له کبله مړه شوي او څلورش نور روختون ته رسول شوي دي. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د هیواد درې وګړي هم د تودوخې له کبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګوله او په خیمو کې اور پیښې په تیرو دیرشو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل وو او ځکه نو دوی دې ته اړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي. خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سږکال د حج په مراسمو کې له 1300 ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 1400 کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2000 زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
لا خبرونو ور اخوا
او سم په فرانسان کې سیلاب زپلو ستونزو ته مخه کوي. د فرانسان په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب زپلی وای د نورو اړتیاو سربېره تر اوسه د استوګنې ستونزه هم نه ده هواره شوې. یو شمېر دغه سیلاب زپلو ازادي راډیو ته ویل په ګرم هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کول ورته ستونزمند دي او له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی د استوګنې او نورو ستونزو ته پاملرنه زیاته کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د هوا لګرمې دوه او د اقلیمي ناروغیو لامل د شته ستونزو ترڅنګ په بیلابیلو ولایتونو کې سیلاب زپلې کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پراته لژوند کولو کړیږي. په مرکزی بغلان کې یوې سیلاب زپلې چې د نوم له خودلو ډډه وکړه ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زاته مکور کور مې وبراله کور شان مټوله وبو وړ سره خیمه د سری سره باندې وروره لکه د سر وړ دی سي او خالي حیوانان مرته پات سو نورې چرته پات نه سو کور د هر شته ضرورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوابات په کلی کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلیو خلکو کورونه دغه شوی وبونه ډک شوی دولتي چارواکي راغلي وو سرویګانې کړي خو لا تر اوسه پورې چاله چینې وکړې شوی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستۍ سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو ترڅنګ شاوخوا 10000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب زپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر ایکسپانلی کلی چې په په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایی کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلي په دغې پریکړې د نیوکې تر څنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي، خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلي کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویاند ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې خپور شوی، د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو وضعیت ښه نه دی بلل شوی او ویل شوی چې سیلاب ځپلي بیړنۍ بشري مرستو او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پر روان لمریز کال کې سیلابونو د سلګونه ځاني زیانونو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولي. د راپورونو له مخې دغو سیلابونو شاوخوا 10,000 کورونه، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او د نخلیدونکو لارو، مکتبونو، روغتیایي مرکزونو، د اوبو سرچینو په ګډون یو شمیر عامه تاسیسات هم ویجاړ کړي او په زرګونه څاروي یې له منځه وړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال ور کوم چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د همدې خبري مجلې ورستای راپور په کندهار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. ولایت اوسیدونکو وایي د سوالګرو د شمیر زیاتېدو هم خلق په تکلیف کړي، خو سوالګر بیا وایي چې د بیوزلۍ له امله اړ دي چې سوال وکړي او خپل کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
کله غرم نه سم د اسکول د پیتا کومري چې چنت وسه تان مې مجبوریت په دا وسایل ساتل کیږي.
د کندهار شهر اوسیدونکو زرینه د سړک پر سر ناشته د اولادونو د ساتنې لپاره خلکو تلاس غزبی او سوالګری کوي. زرینه وای خاوندې د هیروینو متاد یو بیکار کور تناستي دا ل مجبوریت د اولادونو لوږه په سر اخستیا او دا غوي د مړول لپاره سوالګری کوي.
برته خاوند لرم خاوند مروینی دی وروره هغه چې را هغه میډه راسوه اخي راسوي سي دغه کوچنی میمونه مې د دو تر څو پر دا نو خلاص ده کې چې زما پر لارې اخیستې ده داسره ټاک ته مې کښېنولې ده.
ګلالۍ بلاغه میرمند چې د کندهار ښار مرکزی څلور لارې شهیدانو چوکي ګرځي او له خلکو خیرات ټولوي. دا وایي په کور کې هیڅ سرپرست نه لري او د بیوزۍ له امله اړ ده چې د اولادونو د ساتلو لپاره خیرات ټول کړي.
د ګټو د وټ د نل رنګ خپل عیال ما عیال تیراوړي زه خپل ساتم وارث نل رنګ سرپرست نل رنګ خپل عیال خپل
که ته هم په کندهار کې د سوالګرو کرا شمیر معلوم نه دی، خو په دې ورستوي کې د پخوا په پرتله په ښار کې د سوالګرو شمیر څو برابر سوی چې ډیره برخه یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په ښار کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي او د دوکانونو، هوټلونو او د ښار په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د ښار ټول کړي او هغوی ته دې دایمي د کار او مرستې زمینه برابره کړي.
نوم محمد ظریف دی، درې او څلور سره پسې او دولت باید دغه سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کړي حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلو هغه وس بیا یې ور د پوره سپاله کړي. خلک یې په تکلیف کړي چې وه د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ یو خلک مجبور چې خامخا یو شی به ورکوي. کاغه خپل مریړی کې یو شی وار کې خدای چایو زی بل راسو درې.
زه
زمانم صدیق الله دی ولا په خوا دا پروسه دولت سره خسته و نو چې د پکران یې سره کم کړل نو اوس بیا ولا زیاتې پر جامپ پر زګی باندې د پکران بیا د سینو دولت خو دا خوښی چې د پکران یې سره کم کړل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی له ازادي راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نسول. مخکې د دې ادارې مسولینو ویلي وه چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیرو سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.